السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړی کې باید استاد د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی په میرام شاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر لټ دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم په دوه ورځني سفر فرانس ته تللی او اروپایي ټولنې په روسیې نوي بندیزونه منصور کړي دي. د خبرونو تفصیل: د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپلو ملګرو د خوشي کول لپاره پرلت دوام لري. دا پرلت د جون په 9 په میرالي کې پیل شو، وروسته بیا میرامشاه ته هم او غسبل شو. د غورځنګ په وینا د مې په 13 په سیدګي امنیتي پوستي ردوی درې ملګري عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان گرفتار کړل شوي و. لاغ وروسته د جون په 19 د غورځنګ مخکښ علي وزیر تر نیول کېدو وروسته د بنو زندان ته ولېږدول شو. احتجاجي ناستی ته د جون په 20 د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین ویل که ملګري خوشي نه کړل شو نو د اختر پر ورځو کې به هم پر لټه دوام ورکړي.
اختر به هم دلته وي یا په بل ځای په مزاحمت کې به وي، هر ځای اوس یې نام نه دی اخیستل پکار، او د دې وطن د واک تر اختیار پر او یو خوشمند پر به دا مزاحمت جاری وي. د دې وطن د شهیدانو ارمانونه پوره کول دي، او هغه اهداف چې دې سپینګیرو عمرونه تېر کړل پوره کول یې غوښتل.
سورو سیوړاندی او چارواکی د نوم نه خبرو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې علي وزیر د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې چارواکو دغه پرسه دایره شوی مقدمه کینی ولې دی. په نوموړي تور پورې شوی چې په خپلو بیناګانو کې د امنیتي دارو پرسید په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. پولیسو د غورځنګ د دریو نورو غړو د گرفتاری په اړه لاسنی دی ویلي، خو په میرامشاه کې ځینې پوځي چارواکو سورو سیوړاندی د نوم نه خبرو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې د کسانو لکانو نه سرغړونه کړي نو د پلټنو وروسته به خوشي کړل شي. بلخوا غورځنګ دا تورونه ردوی. نن د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عامو وګړو د مقدمو ضد د جمع شو درخواستونو په اړه اوریدنه کوي. سپریم کورټ د لړکي د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 9 کسیزه بینچ جوړ کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې چیف جسټس عمر عطا بندیال به نن د 4 درخواستونو په اړه اوریدنه کوي. دا پیټیشنونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، وکیلانو جواد اس خواجه، اعتزاز احسن او کرامت علي جمع کړي دي. د مې په 9 د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته په بیلابیلو ښارونو کې د ظاهرو پر مهال ملکی او پوځي املاکو ته زیان ورسول شو. له دې وروسته پوځ ویلي وو چې په دې زیانونو کې د ککړو کسانو مقدمې به پوځي عدالتونو کې کوي او تر پوځي قوانینو لاندې به ورته سزاګانې ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نوې نړیوالې مالیاتي معاهدې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانس ته په سفر دی. نوموړي پرون په خپل ټویټر لیکلي په داسې حال کې چې پاکستان د جیواو یا جمع چین په ډله کې شامل دی او د آب و هوا بدلون سره مخامخ دی، نو دې حالاتو ته په کتو د هیواد د نړیوال مالیاتي نظام لپاره د رول لوبولو لړ کې په یو ښه مقام دی. نن او سبا کېدونکې په دې سرمشریزه کې به د پرمختیا، آب و هوا بدلون او انرژي په وړاندې د ننګونو ختمولو لپاره په راتلونکي کې په نړیوال مالیاتي نظام کې د بدلونونو په اړه هم خبرې اترې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اتونبایو و ویلي تر هغه چې په افغان ښځو او جینکو د طالبانو له لورې لګول شوي بندیزونه لغوه نه شي، د دوی حکومت به نړیواله ټولنه په رسمیت ونه پیژني. نوموړي دا خبرې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل رپورټ د وړاندې کولو پر مهال کړي دي. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت لاغې وروسته خورا کم شوی دی، چې تېر کال د اپریل په میاشت کې د طالبانو مشر ملا هبت الله د کوکنارو د کر د مخنیوي امر وکړ. او اروپایي ټولنې په اوکراین د حملې له امله په روسیې د بندیزونو 11 بسته منظوره کړه چې هدف یې تر ډیره د نورو هغو هیوادونو او شرکتونو مخه نیول دي چې په غیر مستقیمه توګه له لګول شوو بندیزونو سرغړونه کوي. د اروپایي کمیشن مشرې اورسلا ون دیر لاین پرون ویلي چې نوې بسته به د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین جنګي مشین ته د برامداتو سخت محدودیتونو سره یو بل ګزار ورکړي او د کرملین ملاتړ کوونکي ادارې به په نښه کړي. د دې وروستیو بندیزونو موخه دا ده چې د روسیې د جګړې د هڅو لپاره مهم توکي او ټکنالوژي د هغو هیوادونو له لارې روسیې ته ونه رسیږي چې د اروپایي اتحادیې سره تجارت کوي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته په امیر امشا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. غورځنګ د پرل د جون په نهمه د خپل نیول شو ملګرو د خوشی کول لپاره لمړی په میرلی کې پیل کړ. اوس یې امیر امشا ته هم غزولې ده. پرلتوال غوښتنه کوي چې د غورځنګ مخکښ علي بصیر او نور غړي عید رحمان بصیر، زکیم بصیر او جلال خان دې خوشی کړل شي. چارواکو د نوم نه خولو په شرط ویلي چې علي بصیر د امنیتي ادارو پر ضد د نفرت خورولو په تور نیول شوی دی. دغه سي نور چې کوم درې کسان نیول شوی یې پاړه پولیسو لاس نه دی ویلي. خو په میرامشا کې ځنی پوځي چارواکو سره وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د کسانو له قانون سرغړونه کړې ده او د پلټون وروسته به خوشي کړل شي، خو غورځنګ دا تورونه رد کړي دي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
د غورځنګ په وینا د مې پر درشمه سیدګی امنیتی پوسټه باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کار عید رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان ولی چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. وروسته بیا د غورځنګ یو مخکښ او جنوبي وزیرستان اسمبلی غړی علي وزیر ونیول شو چې د جون په شلمه بنو کې عدالت ته وړاندې کې دوپس بنو زندان ته ولېږل شو. پر لته د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د جون په 28مه خپل وینا کې وویل چې را روان اختر بای همدغه سه په مزاحمت کې وی، تر سوې چې ملګری خوشی شوی نه وی، احتجاج او پر لټ بای همدغه سه دوام لري.
دلته ملګری یاد کې چې اختر بدلته وی، اختر به هم دلته وی، چې دلته به وی یا په بل ځای په مزاحمت کې به وی، هر ځای وو چې نام نه دی خپل پکار، خو دې په مزاحمت کې زموږ یو اختر نه
د غورځنګ بلغړی حیات وزیر وای چې د یو ویشور زونای پرلت دوام لري. عینی غوښتنه یې دی تر سوې چې غوښتنه پوره نه وي په پرلت ناستو سي.
پرلت کوم شي کړم میرا دي شوم دي میرا دي نامو بیر بدل کړ دي میران شاه پریس کلب مخته ورنستي په داس سلسله شي کرک داون وشه داس په داس ابو باندې علي وزیر هم ونی وشه ری حوصله وړې دي درنو په دستور جاری وي دی یو وخت راځي چې پر دي مش دغه ماینی وشتنه منل یې شوی نه وي درې صد دغه ظلم پر ظلم پرلت شنه ولای دی.
د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیس او ځلی انتظامی لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی. البته ځلی انتظامی یو چارواکی مشال ریډیو ته بیګاش په دنوم نشودلو په شرط وویل چې دوی لګیا دي هڅه کړي چې پرلتوال راضی کړي سلار وباسي چې حل په طرف خبره بوزي. د غورځنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مې په شپږویشتمه د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې یوې غونډې له روان ول. په میرامشا کې په یوه امنیتي پوسته باندې لا امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته لا هم سر رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو ته لوړ پوړو فوزي چارواکو په وار وار د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي چې د غورځنګ فعالانو په پوسته باندې د قانون سرغړونه کړې، د پلاټنو پس به د نیول شوو کسانو رهایی کیږي. د غورځنګ مشران بیا وایي چې که د دوی ملګرو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي او تر سوې چې خوشي کړې نه وي پرلت باید دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دا ورسو د یوبل رپورت طرف ته. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې په پوځي عدالتونو کې د عامو وګړو د مقدمو خلاف په درخواستونو اوریدنه کیږي. دا اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بنیال په مشرۍ کې بنچ کوي. د مې په نهمه د پخانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال ملکي او پوځي املاکو ته زیان رسول شوی و. له دې وروسته پوځ ویلي وو چې په دې سیانونو کې د ککړو کسانو مقدمه به په پوځي عدالتونو کې کبي. په دې اړه تفصیل طاهر خان را سره شریک کړي.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، کوم چې د سپریم کورټ لخوا د دې سماعت په اړه باندې ویل شوی دی چې دا کم فوجي عدالتونو کې د عام کسانو بیا په د پی ٹی آی د خلکو چې کوم داغی خلاف کاروائی کی گی، داغی خلاف چې کوم اپیلون دایر شوی دی هغه به نن داغی سماعت کی گی، او چې کوم مشر قاضی دی چې جسٹس عمر عطا بندیال د دغه اریزو د دغه اپیل او د دغه درخواستونو اوریدو لپاره نه کسیزه یو لوی بینچ جوړ کړی دی، لارج بینچ ورته وی جوړ کړی دی، او مشرې پخپله پکې دی هم کوي. بل مهم پرمختګ دا دی چې جسٹس قاضی فایدیسا چې هغه هم به اگر اتون کې چیف جسٹس وي هغه هم په دې بینچ شامل دی چې کله دلته یو تاثر وو چې د سپریم کورټ په منځ کې ځینې مسلې شته نو قاضی فایدی صاحب اکثر په بینچونو کې نو دې کې هغه شامل شوی. دلبار چا چې دا عریضه داخله کړې ده د دغه فوجي عدالتونو د کاروایۍ پر ضد باندې، هغه د پاکستان د سپریم کورټ یو پخوانی مشر قاضی دی ایسه خواجه، هغه له خوا دا دایر شوی دی، او په دغه عریضه کې دا ویل شوی دی چې عام عدالتونه په پاکستان کې موجود دي، فعال دي، او دغه رنګ هر شی اوریدل شي، هر مسله اوریدل شي. نو دا د فوجي عدالتونو کې د سیاسي کارکونانو یا د سیویل د عام خلکو هغه محکمې عدالتي کاروي ده، دا د پاکستان د عین خلاف دي. او د دې عریضې نه وړاندې نور لکه د پی ٹی آی له خوا هم داخله شوی و یو درخواست شوی، او په دې باندې بیا هم د دې درخواست سماعت نه وړاندې تیر ورځ مشورې شوي دي، د عدالت مشورې کړي ځنې ډېر سینیئر او مشهور قانون پوه سره نو وکړي، چې ځکه چې د نهم مې نه وروسته چې کوم د پی ټی آی او عمران خان خدا دعوه کوي چې لس زره کسان دي نیول شوي دي، په دغه کې بیا ځینې کسان چې باغي باندې تور وو چې هغوی په لاهور کې په جنا هاوس باندې رپور کمانډر ته پور باندې یا په نور ځایونو کې چې کوم د فوجي مراکزو باندې یا ځایونو باندې حمله شوي وي، په هغې کې بیا ځینې کسان هغه فوج هم دا ویلي وو چې هغه داغی شناخت شوی دی. نو دا ویره کې کیسونه چې دي مقدمه چې دي افوجي عدالتونو ته سپارل شوی، او دا وړاندې نه هغه کاروي شروع هم ده. مشکل دلته بیا دا وي چې په فوجي عدالتونو کې چاته پته نه وي چې کوم ځای کې هغه سماعت روان دی، آیا هغه ته قانوني دفاع حق ورکول شي، په چا باندې تور دی که نه دی. نو بهرحال او بیا چې کله دا عریضه شوې ده د سپریم کورټ لخوا دا هم ویل شي کوشش به کیږي چې ډېر ژر د دې فیصله وشي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په داسې حال کې چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د سند صوبې د سیلاب ځپل لپاره د فندونو مختصولو په سر د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت ته خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې باسونه تاوده دي چې ښایي د سیاسي ګوندونو حکمران ائتلاف کې په ورورو درزونه پیدا شوي دي. که څه هم بلاول بټو زرداری دا خبره رد کړې چې ګوا کې په واکمن سیاسي ائتلاف کې اختلافات دي، خو په پاکستان کې کارپوهان نظر لري چې څومره چې انتخابات رانیستې کیږي په مهمو سیاسي ګوندونو کې به د اختلافات ښکار کیږي، ځکه چې هر پارټي به ځان ته کامیابی غواړي. بلاول سرداری په دې رستیو کې ویلي وو چې تر هغه به بجټ منظور نه کړي تر څو چې د صوبې سیلاب متاثرینو ته پیسې بیالي نه شي. په دې موضوع د ملیحه میرزاده دا رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د جون په 19 ویلیو چې ترغه به بجټ منظوري دو ته نه پریږدي تر څو چې وزیر اعظم شاباز شریف د سند سیلاب ځپلو ته ځانګړي فندونه ورنکړي. بلاول زرداری په سواد کې د یوې جلسې په وخت ویل چې امید کوي اسحاقدار او دغه ډله د دوی غوښتنې باندې غور وکړي. مخکې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د پیپلز پارټي غړو پر مسلم لیگ نون ټکونه وکړل او تور یې پورې کړ چې غریبانو لپاره د اسانتیاو ورکولو، د ګرانې کمولو او انرژي بحران حل کولو کولو کې سم ګامونه نه دی اخستي. بل خو له پاکستان خبرې دونکو ډان رسپانې د جون 28 په یو مقاله کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو د خلی لیکلي چې شاباز شریف خپل ائتلافي ګوند خوشالولو لپاره د سند متاثرینو لپاره د 25 ارب روپو د بیلولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د روان کال په اکتوبر میاشت کې عام انتخابات وشي، په پاکستان کې په دې اړه بحثونه روان دي چې اوس مهال وارلمخه د حکمران اتحاد د دوو مهمو ائتلافي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات په ښکاره کېدو دي. د سیاسي چارو پوه حنیف رحمان د جون په 28 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت د نسکورولو لپاره مخالف سیاسي ګوندونه را یوځای شول او هغه مقصد یې پوره شو. نو اوس چې انتخابات را روان دي، دا یو فطري عمل دی چې هغه ګوندونه چې په ماضي کې د یو بل ریف پاتې شوی دی او په منشور کې هم فرق دی، اوس ته یو بل کمزورتیا په ګوته کوي.
پاکستان مسلم لیگ نون هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دی، پاکستان پیپلز پارټي پاتې شوی دی، نو د دې ګوندونو د هغوی د یو کېدو چې کوم بنیادي علت و هغه د پاکستان تحریک انصاف دښمني او سیاسي دښمني و. اوس څوک د پاکستان د اسټابلیشمنت په ملګرتیا پی ډی ایم د پاکستان تحریک انصاف په کمزوري کولو کې ډېر حد پورې کامیاب شو، نو زما په خیال دا اوس چې روان دي دا به ځکه هم کېدل چې انتخابات را روان دي. او ظاهر خبره ده پاکستان پیپلز پارټي خواهش داده چې بلال بھٹو دی جوړ شي وزیر اعظم، د مسلم لیگ نون خواهش داده چې یا نواز شریف جوړ شي، اعظم مریم جوړ شي، یا بکشیر شریف جوړ شي. لہذا دا څه نشي کېدای چې دا ګوندونه دي لکه څنګه چې د عمران خان په بغض کې داغه په مخالفت یو همدغه رنګ لیوزی پاتې شي.
د پی ډی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د سیاسي ګوندونو اتحاد د تحریک انصاف ګوند پر ضد جوړ شوی. خو د ائتلاف د جوړې 200 میاشتې وروسته په 2000 کې ترې پیپلز ګوند له دغه اتحاده لار بیا لکړه. په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه مسر عباس په دې نظر دی چې په پاکستان کې دوه غټ سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هغه وخت را یوځای شول چې غوښتل یې د عدم اعتماد تحریک په ذریعه د عمران خان حکومت نسکور کړي. خو اوس چې د انتخاباتو وخت رانږدې دی، ټول ګوندونه غواړي چې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این کې درمیان کبھی بھی ایک سامانگی نہیں رہی ہے.
پیپلز پارٹی او پی ایم ایل این هیڅ کله هم هم نظر نه دی پاتې شوی. د دوی همیش د منی او نفرت دی ورشته پاتې شوی، ځکه چې په پنجاب کې چې کوم سیاست دی د هغه پر بنیاد وفاقي حکومت جوړ شي او یو ګوند نشي کولای چې په پنجاب کې په اکثریت نه ګټلو سره حکومت جوړ کړي. نو دا د دوی ترمنځ د اختلاف یو غټه نقطه ده. د انتخاباتو وروسته د دوی اتحاد جوړېدای شي او په الیکشن کې به دواړه جلا جلا مخته ځي، او دا ډېره په واضح ډول ښکاري هم چې دواړه به په جلا پلیټ فارم انتخاب
بڑے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ دونوں الگ الگ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت د 2022 کال په اپریل کې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک پر اوړلو هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړ. ټاکل شوی چې راتلونکي انتخابات په اکتوبر کې وشي، خو په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، داسې راپورونه هم دي چې حکومت خای د اقتصادي ایمرجنسي په بنیاد د موجوده قومي اسمبلی موده لږ تر لږه تر شپږو میاشتو غځوي، خو د هغې لپاره به د سپریم کورټ منظوري ضروري وي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت اقتصادي تګلارې سره پیپلز ګوند ورلمخه اختلاف ښودلی. خود پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي اختلافاتو خبره رد کړې ده. نوموړي د جون په 19 د خزانه وزیر سردار سره د ملاقات وروسته په بیان کې ویل چې ګوند یې اوس هم د سیاسي اتحاد برخه ده.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکي کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت په مالی کال 2023 او 2024 په بودیجه کې د سرکاري ملازمینو لپاره په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړی دی. بلخوا سرکاري ملازمین وایي چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده او باید حکومت دې ته په کتو په تنخوا کې زیاتوالی کړی وي. دوی زیاته کړې چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو پر ضد به احتجاج پیل کړي. نور معلومات د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا نگران حکومت د جون په 6 د سلور میاشتو لپاره د مالی کال 2023-24 بجټ اعلان کړی چې د 3.5 ارب روپو نه سیوا ته، او په دغه بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې تر 15% زیاتوالی اعلان کړو. خو دا بیلابیلو محکمو د ډایرکټریټ ملازمین ګیلمن دي چې تنخواګانې خو زیاتې کړې، خو د سیکټریټ ملازمینو په شان ورته سپیشل 0% الاونس ورنکړل شو او وړاندې نه د دوی تنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی. د سرکاري ملازمینو یو سازمان اٹیچ ډپارټمنټ آفیسرز اسوسییشن مشر سردار امین خان په دې باب لا مشال لیډو ته ویل چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
د کیئر ټیکر ګورنمنت سیکریټریټ لونز کې 100% اضافه وکړه، یعنی دا 30% چې کم اډ هاک ریلیف دی دا خو ټول ملازمینو ته لګي. د دې نه علاوه اسپیشل لونز په مت کې 100% سیکریټریټ لونز کې اضافه شوی دی. د ډایریکټریټ ملازمینو افسرانو ته اس قسمه اسپیشل لونز نه دی لګیدلې.
دغه ډول د صوبې د پرایمری سکولونو سرکاري استادان چې خوښه یو لک پټوله صوبه کې دي وای چې اپګریډیشن یا ترقی کوم چې تیر صوبایي حکومت کابینه منظور ورکړی و او په باقاعده اعلامیه نه وشوي، نو باید حکومت ته هغه اعلامیه جاری کړي کوم چې دوی ونه کړه. د پرایمری استادانو د صوبایي سازمان مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لوي،
په 17 جنوري 2022 باندې کابینر زمونږ اپګریډیشن اپروول ورکړ او هغه کې چیف سیکرټری صاحب تاغه وخت کې ګورنمنت یو لیټر وکړو. نگران ګورنمنت چې کوم دی نو زمونږ اپګریډیشن چې دی دا په بجټ کې شامل نه کو. زه هیله لرم چې وزیر اعلی صاحب او چدی به پدې کې یو خسته په خلیو زمونږ چې کوم رائټ دی 1 جولای نه د دې نوټیفیکیشن مونږ ته په هر صورت کوي. خو زه پوره من سړی ما، زه ته احتجاج قائل نه ما او احتجاج او درنا دا زما اخیری اپشن بوي. مونږ دې د سړک دراوتو نه پوره من ساتي چې مونږ رو نزو.
ولې پدې لمو چې کله حکومتي دریز معلومول لپاره د نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل د هغه رستمو د خزانه لپاره د نگران وزیر اعلی مشیر حمایت الله او بیا د هغه مرستیالو سره سو سوواره د ټلیفون او بیا د واتس اپ د لارې تماس نیول هڅه وکړي. خو دوی ویل چې په میټینګونو کې مصروف دي او دا خبرې نشي کولی. خو دې نوړاندې د خیبر پښتونخوا نگران وزیرانو سو سوواره دا خبره تکرار کړي چې دا مرکز لخوا دوی ته د بقایا جاتو او ان اف سی په شکل کې خپل مالی حقونه نه ترلاسه کیږي چې له وجې صوبه د مالی ستونزو سره مخ ده او وایي چې وفاق سره ژمنې کړي چې زر به دوی ته دغه پیسې ورکړي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم 13 مئی په 14 د چرسدې په یو اسپیټال کې مشال لیډو ته ویلو چې وفاق ته دغه بقایا جاتو لپاره سو سواره خواستونه لیږلي.
نو دې کنه ځکه چې موږ ته پیسې نه ملایي کنه
او دغه دې
په نوبارا او ما خبره ده کوم چې موږ دا کوشش کوو چې موږ ته نت هایډل پروفټ 62 بلین روپیه زموږ پاتې دي. 62 بلین صرف نت پروفټ کې دغه شاندې نور مزدورو کې دي. هغه د پاره دا ټول پرونو چې ما خبره وکړه دا ټول جرګه وکړه بیا پرون په منسر سره ملو شو فایننس منسر سره ملو شو موږ دا کوشش کوو چې دا پیسې موږ ریلیز کی. ها وی ویجتا تو ټیم فور رولینګ فایننس ایڈوایزر او زموږ چې کوم ای سی ایس سی او فایننس سیکریټری دی.
صوبای حکومت د جون په شلمه سلور میاشت لپاره خپل بجټ باندې کړي چې پکې د گریډ یو نه تر 14 پورې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% او د گریډ 18 نه تر 20 پورې 15% او د غړو پنشنو کې 15% زیاتوالي منځوري ورکړه ده. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا پاکستانی چارواکی وای چې د یونان په کالامټا سیمه کې په سمندر کې پاغه بیړۍ کې د ډوبو شوو تاریکین وطن پستبلو کې د ککړو سمګلرانو پر ضد کاروایان پیل کړي چې په ډوبو شوو کسانو کې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر د کویرټي تحصیل د بنډی کلی 40 کسان هم شامل وو. د کوټلی سلی د مرستیال کمشنر چودھری حق نواز په خبره په ډوبو شوو کشته کې په مجموعي توګه د کوټلی سلی 38 کسان وو چې دوه پکې ژوندۍ ژغورل شوی دي. په دې اړه نور حال د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
په پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې چارواکي وایي چې یو شمیر انساني قاچاقبر یا سمګلران یې گرفتار کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 14 د یونان په کالاماټا سیمه کې په خوښه و نیم سو تاریکینی وطن بار هغه بیړۍ ډوب شو چې پکې د پنجاب او کشمیر د بیرابیرو سیمو یو شمیر کسان سپاره وو. په یونان کې د غیر قانوني تاریکینی وطن د بیړۍ د ډوبېدو د پیښ نه پس پاکستان کې چارواکي وایي د هغو کسانو د شناخت چارې پیل کړي چې ډوبې ډوبی شوی بیړۍ کې سپار وو او د هغوی د خپلوانو نه د ډی این ای د نمونو اخیستو عمل پیل شوی. بل خوا د جون پر 13 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په هیواد کې د انساني سمګلرانو پر ضد په سمدستي توګه د کاروایۍ حکم کړی. د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر د کوټلی ضلع ډپټي کمشنر چودھری حق نواز د جون پر 16 مشال ریډیو ته وویل چې مقامی خلکو په یونان کې د ژوندي پاتې شو کسانو د معلوماتو له مخه تر دا مهال د 28 هغو کسانو شناخت شوی چې د کوټلی ضلع د مختلفو سیمو سره تعلق دی. په دغو کې دوه ژوندي دي او د نورو په اړه هیڅ معلومات نشته. چودھری حق نواز زیاته کړه چې په سیمه کې د هغو کسانو پر ضد کاروایی شروع کړي چې دغه کسان یې په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته استول.
موږ تر دا مهال لس مګلران نیولی دي، پلټنې پرې روانې دي. په دغو کې اته مقامي کسان نیغ په نیغه د دغو کسانو په استولو کې ککړ دي او دوه نور سهولتکاران هم دي. دوی بل خلکو نه د یو کس د بهر استولو لپاره له 30 لک پورې روپۍ اخیستي. دا مهال هم د کشمیر یو شمېر کسان په دوبۍ، مصر او لیبیا کې موجود دي چې اروپا ته د اوړېدو په انتظار دي او څه پکې په زندانونو کې دي.
د کوټلی د ضلع ډیپټی کمشنر چودھری حق نواز زیاته کړه چې د ابتدایي پلټنو تر مخه د سمګلرانو با دا کسان لومبۍ په قانوني ویزو متحده عربي اماراتو، بیا مصر او لیبیا ته استول او د هغه ځای بیا په بیړیو کې اروپا ته اوړېدل. بل خوا د انساني قاچاقبرۍ په اړه د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د 2020 کال په راپور کې ویل شوي چې پاکستانیان اروپا ته د رسیدو لپاره دوه مقامي او 4 نړیوالې لارې کاروي. د راپور له مخه دا کسان د سمګلرانو د سہولت کارانو په ذریعہ لومبۍ د بلوچستان مرکز کویټي، بیا نوشکی، بیا ډاک نوشکی، هغې نه پس یکمچ او د یکمچ نه ماشخیل او د ماشخیل نه بیا ایران او ترکی ته ځي. د راپور له مخه دا لارې هغه کسان کاروي چې اروپا ته د بسونو، لارو، کنټینرو، ټرکونو په ذریعہ رسیدل غواړي او ځینې بیا په هوایی لارو دوبۍ، مصر، لیبیا او عمان ته ځي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي چې په دغه حادثه کې د 200 پاکستانی وګړو د ژوندۍ پاتې کېدو پخلی شوی. د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جون پر 19 ویلي چې په یونان کې د وژل شو کسانو شناخت نه پس د هغوی جسدونه پاکستان ته راوړي. بلاول زیاته کړه چې په انساني سمګلینګ کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات روان دي. په یونان کې په ډوبه شوې بیړۍ کې د پاکستانی وګړو د شمیر او سیمو په اړه متضاد اطلاعات دي، خو په ژوندۍ پاتې شو کسانو کې د کشمیر ترڅنګ د پنجاب د منډی بهاودین، شیخوپورا، گجراوالا، سیالکوٹ او گجرات کسان شامل دي. دا چې په پنجاب کې قانون نافذونکو ادارو په انساني سمګلینګ کې د ککړو کسانو پر ضد سګامونه پورته کړي. په گجرات کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے یو چارواکي غفور احمد د جون پر 16 مشال ریډیو ته وویل
چې کله د بیړۍ ډوبېدو دا معامله رسنیو کې راغله نو د لومبۍ ورځې نه موږ ډلې جوړې کړې. موږ په حرکت کې یو، موږ څه کسان هم گرفتار کړي دي. دا مهال د ډی این اے د نمونو راغونډولو ګاډي زموږ په دفتر کې ولاړ دي. موږ په بیړۍ کې د وژل شوو کسانو خپلوان راغوښتي دي، څه پکې راغلي دي. د نمونو اخیستو عمل جاری دی، نور تفصیل به په اسلام آباد کې هیډکوارټر جاری کړي.
د انساني قاچاقبرو پر ضد د کاروایانو او په ټول پاکستان کې د نیول شو کسانو د تفصیل لپاره مو د وفاقي تحقیقاتي ادارې مرکزی ډایرکټر جنرال محسن بټ سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو د ژمنې باوجود یې تفصیل ورنکړ. البته د انساني سمګلرانو پر ضد د کاروایانو په اړه د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د 2020 کال د راپور له مخه د 2013 کال نه تر 2020 کال پورې سکم 30,000 مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوی وي چې پکې څه د پاسه 10,000 کسانو ته د قید او جرمانو سزاګانې ورکړل شوې دي، خو په زرګونو نورې مقدمې روانې دي. د انساني سمګلینګ د مخنیوي په اړه د پاکستان د 2013 میلادي کال د ترمیمي بل له مخه په غیر قانوني توګه څوک بهرنیو هیوادونو ته د استولو په جرم کې د ککړ کس سزا وقاله قید او 10,000 روپۍ جرمانه ده او یا عدالت دغه دواړه سزاګانې په یو ځای هم اورولی شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور پہ خبر کے دسہر لسنی میں بجے کی دن کی دی سنی لینڈ خبروں ادا دی چھ شمالی وزیرستان پہ میرام شاہ کے د پختون شورین غور سنگ لخوا د خپل ملګرو د خوشی کول لپاره پرلت دوام لري. دا پرلت د جون په نهمه په میرعلی کې پیل شو او رست بیا میرام شاہ ته هم اوغسول شو. د غورزنګ په وینا د مې په دیرشمه په سیدګي امنیتي پوستې ردوی درې ملګري عید رحمان بصیر زکی مسیر او جلال خان گرفتار کړل شو. دا غیر رستو بیا د جون په 19مه د غورزنګ مخکخ علي بصیر ته نیول کېدو رستو د بنو زندان ته ولېږدول شو. په علي بصیر تور دی چې د امنیتي ادارو پر سید یې خلک راپارولې دي او دغه سی بیا د پاتې دریو کسانو په اړه پولیسو لاس نه دی ویلي. خو په میرام شاه کې ځینې پوځي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې دې کسانو د قانون سرغړونه کړې ده خو غورزنګ دا تورونه رد کړي دي. بل خبر بیا دار چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نوې نړیوالې مالیاتي معاهدې په سرمشري سره کې د ګډون لپاره فرانس ته په سفر دی. نوموړي پرون په ټویټر لیکلی دی په داسې حال کې چې پاکستان د جیواویا جمع چین په ډله کې شامل دی او د آب و هوا بدلون سره مخامخ دی. نو د حالاتو ته په کتو د هیواد د نړیوال مالیاتي نظام لپاره د رول لوبولو لړکی یو ښه مقام لری. او بل خبر بیا داری چې نن د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عامو وګړو د مقدمو سید د جمع شوو درخواستونو په اړه اوریدنه کوي. سپریم کورټ د لړکی د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې نه کسیزه بنچ هم جوړ کړی دی. دا د دې وخت لاندې خبرونه اوریدونکو اوس وخت شبې د دونیز خبرونې د مشال ترنا لاندې بحث چې پکې یورپ ته په قانونه توګه د راتلونکو کډوالو په اړه خبرې شوې دي. د خبرونې قربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسې. د مشال ترنا لاندې کې مو عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د جون په 14مه نیټه د یونان په سمندر کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوه چې پکې شاوخوا او نیم سوه کسان سپاره وو. په دې کې د چارواکو په وینا باندې تر اوسه پورې شاوخوا اتیا کسان مړه شوي او تر سلو زیات ژغورل شوي دي. په دې کې ګڼ شمېر پاکستانیان هم دي. اروپا ته له پاکستانه، افغانستان او نورو عربو هیوادونو څخه په ناقانونه توګه باندې په لکونو کډوال هر کال اروپا ته راځي، خو دوی تر کومو کړاوونو تیریږي، ستونزې سدي او ولې راځي، دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. میلمانه مو په بلجیم کې لیکوال ساکب رحمان ستوري او په پیرس کې ستار خان ستوري دی. دوی دواړه له افغانستان څخه په ناقانونه توګه په دې سمندري او نورو لارو باندې اروپا ته راغلي دي. ستار خان او ساکب رحمان، تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
مننه کاکړ صاحب، تاسو ته او ستاسو طریقه مشال رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. ډیره مننه.
مننه
هیلې وړاندې کوم مشال رادیو ټلویزیون رادیو ته. ما ده فون.
مننه ډیره ساکب رحمان. اول به پایل له تاسو کو دغه په اگست 14 او د جون پر 14 وبخشي چې کله په یونان کې دا کښتۍ ډوبه شوه، نو دا تاسو دا خبر څنګه واورید او هغه وخت په ذهن کې څه وګرځیدل؟ سراغلو
کاکړ صاحب، کو ګورو په دغه لارو باندې یو ځنې د پیښنه چې څو ورځې وړاندې په یونان کې یو کښتۍ ډوبه شوله، د دې تر څنګ ډېرې پیښې داسې رامخته شوې دي او شوې دي د یونان په بهر کې او تر ایټالیا د ډېرو هیوادونو په بهرون کې دغه پیښې تر سره شوې دي. او دغه څو ورځې وړاندې زه د فیسبوک د لارې د امریکا غږ د یو راپور په کتلو سره ما خبر ترلاسه کړو. باور وکړئ چې دغه خبر ډیر بوګنوونکی او دردونکی او هغه د انسانیت د لپاره یو ستر
ناورین. تاسو په ذهن کې څه راغلل هغه وخت کې څه راغلو؟
کوایم کاکړ صاحب، نو زه په خپل په دغه لارو باندې راغلی. ما په یونان باندې سو زل هڅه وکړه چې تر اروپا ځان ورسوم، او دغه د بهر نه کو راتیر شو. د یونان او د ترکیه په بارډر او په سرحداتو کې یو نیر دی چې تقریبا سالویخ 50 متره پورې پراخوالی لري. نو دغلته په یو ورځ موږ په ګیام راتللو، نو موږ باندې کښتۍ سورې شوله او ډېر سخت ساړه وو، ژمې وو، شپه وه. نو هغه خاطرې وه، بد حالات چې پر ما باندې تیر شوي وو، نو دغه کیسې زما مخې ته وو، هغه زما په ذهن کې را ژوندۍ شوې.
نو بس بیا دې ته به زه راځم چې یعنی هغه وخت تاسو په کوم حالت کې واسطه ستار خان ستاسو په خپل یعنی دغه خبر کله د کشتۍ غو تاسو څنګه ترلاسه کړي، او تاسو خپل څنګه احساس کله دغه سم پزین کې راو؟
دا خبر چې کله ما ولید د فیسبوک د لارې، نو ما ته خپل هغه وخت پر ازړه سو خپل اسانه. موږ مثال د موږ کشتۍ څه و د لاس نفر و، هغه کې موږ سره تقریبا 50 نفر و چول، او د موږ کشتۍ څه و ټوپی کشتۍ و، او پاره کې موږ سره خبره کړې و چې تاسو به لاس کسان په دې کې بمبیاي. بیا چې کله کشتۍ تیار اوسو، هغه کې موږ تقریبا 50 کسان و چول. د ازمیر نه موږ سی و ساموس جزیره ته شپږ نیم ساعت موږ په کشتۍ کې و، او موږ سه کله بیا دا سفر تیر ک، بیا سه دی خو راو او ختل. بیا یو ځنګل وو، په هغه ځنګل کې سه وو موږ بیا د موږ کالی زمنګ هر څه خښتو. بیا موږ هغه نه کشتۍ نه چې وو، بیا غره تر روان سو، غره کې تقریبا 10-12 ساعت موږ غره کې مزل وکړ. هغه نو ورسته بیا موږ سره د کلی خلک عمل ته یو کله واغ ته ورغو، هغه موږ سره بیا مرسته
شه. زبر اعظم ستار خان نور سفرونه هم خو ساکب روان. تاسو د سیرتو سچي یعنی دغه تاسو چې څومره خطرناک لار خپل کړی دا، او تاسو واسه خبري عالم یا تاسو تل کارم کړی دی، او تاسو د ټول حالاتو خبر هم وي چې دا د مرګ په قیمت باندې دی. نو د مرګ په قیمت هم دغه لار وزن ته ولي غوړه کا ولي راغست
ککړ سی په ډیر بخنه سره ځینې مسائل دي چې نه غواړم دلته په میډیا وایم. دغه د نظام د ړنګېدون وروسته یو څه داسې حالات مخې ته راغلل چې ممکن هلته ژوند نامناسب و. نو دا پرېکړه مې وکړه چې هیواد پرېږدم او ولاړ شم اروپا ته.
نه نو حالات داسې ولې دا خو ډېره خطرناکه لار ده، او تاسو خپل خبر یاست له دې ځخه. نو دومره یعنی تاسو په دې باندې دا خبره ارزي چې تاسو دا نور خطرناکه لار، یعنی تاسو دا احساس وکړ تاسو به ممکنه د مړ شي په دې لار کې؟
بله، دا ښکاره خبره ده چې غیر قانوني د لارې شپږو اته هیوادونه کراس کول، او دغه دومره مشکلات او تنګې سختې کړاوونه دغه سیننګونو سره مخامخ کېدل، دغه بهرونه ځنګلونه په دې لارو تیرېدل. کاکړ صاحب اتمی ده چې د ژوند د انسان ژوند په خطر کې شي، او شاید ممکن ژوند وبایلي. نو شاید
نه، تاسو دا فکر کړی وي، تاسو متيقن وي چې داسې به کېدای شي ممکن دا وشي؟
بله، په دې خو به باوري اوسېږي چې غیر قانوني دغه هیوادونو ته ځان نسي، او له دې هیوادونو را تیریږي او تر اروپا ځان نسي، د ایشیا نه بیا اروپا ته. نو ممکن دا باید ته ومني په لار کې شاید تر ژوند لاسه ورکې، شاید زخمی شي، شاید نور حالات سره مخ شي، ځکه په دغه لارو کې ډېر موضوعات را مخ ته کیږي. که د یونان او د بلغار د دې نراتیو شو اخواته، د ترکیه او د ایران په مرزونو کې، او بیا خاص کر په ایران کې آلته اختتاب کیږي، مزوانان او څنګه کیږي دغه حالات اتمی د چیرې
سره راځم چې تاسو یعنی خپل په دې څنګه راتیر سوې خو زه ساقب تاسو ته راځم. ستار خان وبخښي، ستار خان تاسو د سره توسته چې تاسو چې تر کوم حالت تیر سوې لکه تاسو خبري کوي، هغه باندې به خبره کوو. نو آیا کم داسې حالات چې تاسو دې ته مجبور سوې، ځکه په وخت کې افغانستان کې حکومت هم پر خپل ځای وو، جمهوریت نظام ولای، او کته مو بیا تعامل راغلی دی، او د دې په نتیجه کې ډیر خلک راوتی دي، تاسو ولې راغاست اروپا ته؟
مو په دې راغلو چې هغه ټیم کې څو په افغانستان کې کاروبار مسله و، حالات صحیح نه و، نو موږ د دې وجه افغانستان هغه کوبل. ډیر خلک دې خوا راتلل اروپا ته، موږ ته معلومات نه و. موږ ته به خلکو ویل چې مثال په اروپا کې داسې اسانه ژوند ده، او هغه دې مزید یو دا ده، نو دغې وجه نه موږ خپل وطن پرېښود او دلته راغلو. زمنګ اصلي هغه ته
مشکل زراعت ما ستار خان تاسو ساکب روان تاسو چې حالت دا تصمیم یا دا فیصله وکا چې تاسو به اروپا ته ځی او په دې لار به ځی ځکه قانوني لارې زاب ممکن نه و نو نا قانون لار نو څنګه تاسو راغاس التم څوک کاچاک ورانو سره رابطه ونیو په څه طریقه باندې د هر څه وسو چې موږ هم لښ په دې باندې ځان پوي کو ځڅنګ کار وسو
بلې کاکړ سیمه چې کله تصمیم ونیو او اراده مې وکړه چې هیواد پرېږدم او له هیواد بهر ولاړ شم له یو بل ادرس مې د کاچاکبر سره رابطه وکړه کاچاکبر مې پیدا کو عمل ته په ننګرهار کې هغه روان کو دا هغه سره مې رابطه وکړه او دا غي د لارې مې حرکت وکړو مخ په ترکیه را لمه
نا پیسې مور کې کوم فطراغه
نا کاچاکبر سره مو ضمانت خبره وکړه
ضمانت څه ته یي ضمانت باندې ځان
کوه الته کاچاکبر سره مو د پیسو اوکی کې خود له سراب دلاري چې کله زه ترکیه ته ورسېږم او د ترکیه ورسته به تاسو خپل پیسې هغه پیسې چې تاسو یې هغه به تاسو ته ځاديږي
ښه بیا به زه راځم خو ساقب خو تاسو خپل خبر وکړه خو ستار خان ستاسو چې دلته راغاس نو دا سیستم وزن ته څنګه برابر کې ځکه نه قانوني طریقه ده لکه ساقب رحمان چې تشریح کړه تاسو څنګه راغاس
زه هم پامده غلار او راغلو دلته
نه لمخ کله تاسو فیصله وکړه په افغانستان کې چې زما نو هغه اول هم څنګه رابطه جوړې کې څنګه راغاس
اول رابطه موږ پلارلته یو سړی سره وکړه هغه پیژاند وو کچاکبر واغ سره خبره وکړه بس ما هغه سره خبره وکړه ما افغانستان
پرې خبرو کې څنګه څه شرایط څه کیسه څه څنګه کیسه او څنګه بیدا
موږ په ټیم کې څه و د موږ په ټیم کې د څه و چې یو سړی ورسیږي لندن ته یا فرانسې ته مثال دی هغه روټونه واغ ټیم کې دومره پیسې به یو بیا بل ته سړی کار کوي هغه پیسې به ورکړي که فلالس چا سره نه دي موږ په ټیم کې دا کیسه 2000 کیسه ده
نو تاسو بیا تاسو پیسې اول ورکې بیا تاسو راوست کته ور راورسی دی بیا پیم سی ورکې
لږ پیسې ماول کې ورکړې نور بیا باد کې ورسته کې دلته کار راغله او بیا نور پیسې ورته راغله
شه نیمه ورکې نیمه بیا دلته ورکې
او نیمه بیا ورسته دلته ورکې
نو د دې خپل دا سیستم څنګه کار کول یغه وخت به خیر اوس وړیر بدل سوی تاسو د 2018 خبره کوي دا سیستم به څنګه کار کول یعنی تاسو بیا د بل چاته معرفي کوي بیا به څنګه معرفي کوي دا چې څنګه یې ځکه دا خو ډیر هیوادونه پکې دي نو دا بل یو بل ته څنګه تا اطلاس ځکه دا سړی خو په افغانستان کې وو په ایران کې بیا څنګه وو بیا په ترکیه کې څنګه وو بیا پر مخ باندې څنګه سیستم اوسه هغه
دا د سیستم می لکه دو خپل کسانی مثال دا سیستم د سیو نمبر اوسه سکل راځي سکل ته بارډر کراس کوي ال ته بیا تا ته یو کس ولاړی دا خو ډیر کسانی لاس پنځله شل کسانو ډلای بیا الته تا ته وای چې مثال کچاکبر تا ته وای چې دغه څه سړی دا یا د باس ډیټا برازي یا به الته ولاړی تا ته بشاره کوي هغه سړی به بیا تازان سره بیاي الته به دی کینی او هغه نو ورسته به بیا چې هغه کوي دو خپل موټر تیاری مثال موټر کې مختلف چې موږ ته ډاکسن یو سیټه ډاکسن او پاغي کې شل کسان د سی واچول وګدو وګدو نو هغه پسر باندې موږ ترپال به واچاو نو هغه ډاکسن چې بیا په دشتو کې مزل کاوه تقریبا واته ساته وساته مزل موږ وک بیا د ایران بل خار ته راغلو الته چراغلو بیا یو کور باندې نه نستو چې کور ته نه نستو بیا الته نور کسان هغه ډاکسن والا چې هغه بیرته لاړ د موږ نور کسانو ته وسپارلو هغه بیا کور کې ساتلی وو تقریبا یو شپه دوه ساتلی وو هغه زینب بیا دوا هغه راغلی کرولا موټر راغلی هغه کې بیا سی وو تقریبا یو موټر کې څو سلور نفر یې موږ په ډاله کې واچولو او درې سلور نفر یې په شاته سیټ کې یو په مخ کې سیټ کې دوا یو نفر یې د مخ په سره واچو یو بل په سره او موږ باندې سکله دا ډاله بندول نو دا خلک سی پکې و د سی راکښ کړه دلاندې کډیر په سختي بند کړه اغه نه ورسته موږ باندې مزل وکړه تقریبا د 3 ساعت هغه دومره سپیډ کې زیته تقریبا یو سلاتیا 200 سپیډ کې زیاغو بیا چې کله مخه کې چک پوینټ راځي ال ته بیا موږ به کته کول موږ ته بول څه تاسو دلته کته سي او د چک پوینټ نه اخوا په شابه بوتلو دا موټر به بر راغې او موږ به تقریبا په 3 منټو کې به ته د موټر نه کته کیږي 2 منټو کې او بیا به برته ورخیزي او بیا هم د سراتو بیا بل خار ته ایران راغلو التا سیمنګ راغلو بیا التا کور کې ماتلکو هغه ته موږ لوبه موږ ترا کې ایران ډیره سخت ګرمي وا کفتان کې ډیره سخت ګرمي وا موږ ټول سم اکتوبر کې هغه ول سی وبم بنست او تاسو دې کوټه کې هغه سی شل کسانو بیا هغه ځای د سی و موږ دې بس په ډاله کې دی بس دا کوچونه چې دا سپړی سی وړي بیا په دې کوچو کې موږ واچولو هغه کې تقریبا هغه ډیره سخت ګرمي ده د کفتان هغه کې بیا موږ واچول تقریبا شپږ ساعته و ساعته هغه کې نو دا سه سفر بیا و
بیا چرته بیا ترکی ته لاړاس
او بیا ترکی ته
څنګه واوښته کدا خو دوه هیوادونو ترمنځ دغه د سرحد دی دام بیا څنګه واړو
ترکی ته چې موږ راغلو بیا الته تقریبا سل یو نیم سل کسانو په بارډر کې الته دی مختلف قاچاقبران او خلک الته اغستو اغه کې بیا سه موږ سه الماس غر ورته وای اغه بیا نو موږ بیا پیدا غر هغه پاسم که تقریبا اغه کې سه موږ څلور ساته پنځه ساته دو پاسو باندې وو دوه درې نفر په اسو باندې وو دو سر خپل اصلي او یو نیم سم دوه سوه کسان یو یو شاته یو اسمخ کی هغه سره څه ویلی یم نه چې دې کې ځینې خلک مانده کیږي ورځي تګي کیږي هر رقم خلک یې په دې ډله کې دا بیا موږ هغه ځای نه هغه خو بیا هغه ته یې راوړو دو اخوا کری ته کری ته چې موږ راغلو بس تقریبا موږ کې چې وو اتیا نفر موږ راووختلو او نور کسان چې وو څه مانده سو سی رانه ونیول نو بیا چې راغلو دلته بیا موږ ساتلو په یو د سې
یعنی نو کاچاقبران او ساتلاست
او نور کاچاقبران
ولته موږ سفر بل اړخ ته راځو ځکه چې ساکب رحمان ته ورځو ساکب رحمان ستاسو دغه سفر لکه څنګه چې ستار خان کوي تاسو یعنی دا څنګه کوي
کاګل سیب نو کله چې ما د ننګرهار حرکت وکړ تقریبا یو شپه یو ورځ کې نیمروز ته راورسې ما مخکې ملګری یادونه وکړه په دې ډول باندې الته نیمروز خپل نه پړي د ارقا چاغبر خپل نه پر الته ولاړي نو موږ ته یو شمیره راکړې و چې دغه شمیره سرتا سوړی کوونی سي او ځان ورماری پی کوي چې موږ د پلانکی نه پړي هغه د قاچاغبر په نوم په یاد نه لرم چې زی وایم او الته چې ما کله هغه نمبر سره رابطه وکړل خلک راغله وای تاسو د پلانکی نه پرستې ما سره یو دوه درې ملګری نور مو خپل ملګری نو موږ چې هغه سره رابطه وکړل دا غزه راباګلو تر بلوچستان رالو دا حالات چې بيخي او سه حالات موږ په ډاکسنو کې وارګلو چې په ډاکسن کې تقریبا 15 پیتنه پراچي هغه بيخي غ ذهن نه مني عقل نه مني غ انسانيت نه مني غ انسانيت موږ ته اجازه نه راکې خو دا سه حالات او خلک مجبور کیږي ځوانان مجبور کیږي دا کړهونه په ځان ته ری نو د نیمروز حرکت وکړو تقریبا یو دوه شپږ بلوچستان را ورسېدو کله چې بلوچستان ته را ورسېدو التم یو شپه دوه وکړه ککړ سي باور وکړه التم یو سه حالات دغه خلک داسې ښه وضعیت او ښه دغه خلکو سره نه کوي مسافرو سره نو د بلوچستان معرکاتو په مشکل غر باندې زه رالم چې الته مشکل غر ډېر یعنی سه حالات الته اغلار بيخي نو عقل نه مني چې په دغه حالاتو باندې یو څوک سفر وکړي نو حالت منګلې او صحبت حالات سره مخ شوم په خپل سترګو باندې ککړ سپ کوه یم دغه د انسان سکلیټ د هډوکی ما په خپل سترګو و وکټل چې حالت پراته دغه د اوخانو چې د فکر کوم د تندې علاوه چې بم ژوند الله سور کړو د انسانانو نو حیوانات ما وکټل چې هغه پراته مړ شي نو ممکن شاید د تندې او د ولګې علاوه چې هغه ژوند الله سره ور کړو نو ډېر صحبت حالات
بیا تاسو ایران تر اغس
او ایران ترالولو
ایران
کرمان څو وخت تیر کو به لا غیزه دغه ټیکسی موټر چې څلور په نفر به ډاله کې چول او اته نفر به ورستی سیټ کې چول مخکې سیټ کې به واز یو نفر کې نه وو چې دا غلار کې کومه کیمره مې مرکه مسله نور خو به شیشې تورې وي التم دغه موټر رفتار به خزيات او وضعیت به سخت او د سه حالات چې موږ بچغه کلی موږ ته وبره کوي خپلمکار پری خپلمکار نه کوي نور د دې توانوي انرژي نه لري چې موږ دلته مقاومت کوو به د موټر کې کینو نو موږ بچ دې یادونه کوله لا غلطه مټ ډرایور ته موږ حق کوو چې موږ سره لګامکاری کوو وبره کوي یو چیرې دماو کوي چې لګ موږ سره جوړ کو دا خپل نور شخه دي نو د دې ترڅنګ چې هغه موږ سره همکاري وکي مرسته وکي نو دوی به موږ ته بدل پاز ویل کانسلی به کولې چې غل شي سرخ کته کوي دا خبرې مکوې
شابه تاسو یو خدا وزیت تاسو راو خیر بیا تاسو راغست یعنی ایران ته ایران کې لنګ کې ځکه چې بیا بس ستار خان تورځم
تهران ترالو د تهران اورست مو ماکور ته وای د ترکیه او د ایران ترمز بارډر دی د ماکونه مو سفر را پیل کو التم ککل سپ کو وایو دغه د ترکیه او د ایران د دولت له لوري یو څو قانونونه کیندل شوی دي چې موږ ته د ایران په بارډر کې خبر وویلله چې دغه دغه لار چې دا دغه کانال چې دومره جوړ نه دی خو دغه کانال ته به ودانګي او دغه کانال به واخ او بل کانال لازم دی نه چې تیر شي نه پر بدرته ولاړی تا موږ ته شپره راکړی و چې کله دا شپره وویل نو ډایرک به خواته ورشي او هغه هم د ځان سره وړي خپګاته موږ چې دا کانال ته ورسېو ککړ سه موږ دا فکر کوو شپه ما هیڅ نه کار کېدل چې دا کانال به دومره جوړ نه وي هغه چې موږ کله کانال ته ځان ورخطا کو نو ډیر جوړ او التم د زین ځوانانو خپې خو جوړل شوې زین ځوانانو لاسونه پکې مات شو ما خپل سترګو په هغه تور شپه الته وکتل ډېر ملګری چې کله دا کانال نه ووتل موږ یو بل سره همکاري وکړه به چې کله الته ورسېدو دا خپل د ګروپ مشر چې کوم یو د ترکیه په خاوره کې موږ ته ولاړو هغه خپل شپور وایلو الته چې کله لاړو سبای ته ماغه د ملګرو حالات وکتل جن ملګرو خپې خو جوبل شي الته په ځان نو د جن ملګرو لاسونه دغه شي الته په دغه حالات کې موږ سره زنانه وي افغان زنانه وي فیملین وي ډېر د سې وشو چې زنانه هوا هوټل هغه دغه څخه هغه سر چې پیوازي وغه پاتې شول نو تر الته چرالو الته خپګا و ته ترکیه بارډر نه د ایران بارډر کراس کوو ترکیه یو وان څه ورته الته خپګا و الته راغلو
بل شه مننه ستار خان تاسو په دې ټول سفر کې تر ټولو بیا خو ورسته تاسو له ترکیه څخه کې لند و سبا زی بل سوال کوم ځکه چې وخت کم دی بحث به بیا راغونډو تاسو بیا له ترکیه څخه بیا تر اروپا یا تر فرانس پورې را رسیدو کې کدا سی لند و اسات سی کوم مشکل او څنګه راغست
ترکیه نه چې کله موږ را ز شپږ نیم ساعت ما په سمندر کې مزل وکړ په ټوپی کشتۍ کې او موږ سیو ساموس جزیره دی یونان ولا جزیره دا غي ته موږ راغلو بیا پالته چې موږ راغلو موږ دا کشتۍ وش کوله مطابق چاګبرو چې کله واوړی دا کشتۍ ټوپی کشتۍ دا بش کوي او هغه چې وش کوله نو بیا الته وسره کو ځنګل او هغه کې تقریبا 8 ساعت او 7 ساعت موږ مزل وکړو نو بیا یو کورم پیدا کورم څخه پیدا ک بیا غو پولیس ترا پور ورک پولیس ترا پور ورک بیا موږ سه تقریبا دو ساعت وروسته پولیس راغله بیا کیمپ ته ویو ساموس کیمپ
یعنی پولیس تاسو خپل ځان پونه وای ک دوی ونی ولاس
دا پولیس ته الته یو کور والا واغه ورته زنګ وای چې دلته کسان راغلي دي تقریبا منشل کسان او دا مثال دلته راغلي غیر قانوني باندې سیاغه
پولیس بیا تاسو پولیس ونی ولاس بیا څه کوي بیا لاغه ورسته اخلاص کی څه پوک یا کی
هغه ورسته دا ورسته بیا موږ سیو ویو نو کیمپ ته ویو نو کیمپ کې بیا موږ کیمپ کې واچو الله سره تقریبا کیمپ کې موږ ته بیا
ورته څنګه راغست راوتشته دا سموک کیمپ څه کې خپل
کیمپ کې بیا چې و ساموس نه بیا چې و هغه کیمپ کې بیا موږ ته ټیکټ کټل چې تاسو بځی اتین ته بځی اتن خار ته بځی اتین ته بځی موږ بیا غټ یو کشتی و هغه کشتی ته موږ دا نه وای چې سړی راسی نو هغه کشتی کې چې موږ وروخت موږ دا کشتی کتل سیاره د سخت کشتی دا او دا خلک او د کلچر سره بلد نو موږ ستډیر عجیب ښکارې د تقریبا لاس ساته موږ په کشتی کې مزل وکړو بیا تم خار تر
شه دا خیر ستاسو سفر اوج دی تر ټولو دی ټول سفر کې تر ټولو دردناک کیسه چې تاسو ترننه پورې نه ریږي هغه کومه یو ولا په دې ټول سفر کې تاسو شخصا په والا یا د بل ملګری په والا لند کوست
ما د ټوله دردون کې کیسه دا و چې زه سالونیک نه ټیکل زه اټالیا ته راتلم زه تقریبا 14 ساعت په کنټینر کې وم هغه کنټینر چې و بیا په کشتۍ کې و 14 ساعت تقریبا من سره وبو درې څلور بوتل هغه بم خلاصې سو مون په کشتۍ کې و په کشتۍ کې د مونږ چېله و درې دا بس هغه کې چې و مون تقریبا 14 ساعت او 14 ساعت او مست مون بیا اټالیا ته راغلم
خوراک چشاک دا هیڅ نو کنه
دا هیڅ نو د مونټانو پرې خو د سری په بو مونټا راکلې او هغه زنه تقریبا په شپ تاغه غاړه شي د کشتۍ تاغه بیا سي دا
ټالیا ته څو راست نو ډېر بد حال به مو چې کله راوته لاسته لوشي تندې
البته سی وو مونږ سکله ټریلین راکې وته د مونږ سترګې نظر دا تقریبا خو مونږ هغه نه ک مونږ یو د سی ځکه ناس سوشل ته به مونږ شورې دایم ډیر نو سو هغه به مونږ ډیر نس کول ډیر تنگ بناستو چې په هغه ټریلا کې سی وو دومره ځای نه و هغه کې سامان وایخه نو دا یې ما ډیر دردناک کیسه و
راځم ستار خان تاسو ته ساکب روان تاسو داسي ډیره دردا کې تاسو یا تاسو تل دی لیوی هغه څو لند کوو است
ککر سه بو ز دردناک خاطره د بلغار څخه لرمه په لومړی ځل چې زکل بریالی شوم په شپږم ووم ګیم باندې د بلغار په ژال باندې کله سوپیا مرکز ته راورسیم د بلغار سوپیا مرکز ته الته په یو ځنګل کې ښکته کړلو نو سبای یو لس بجې ته موږ یو کلی ته ولاړو الته یو کور والا ته مې یادونه وکړه چې د پولیس زنګ وه او راشه موږ سره همکاري وکړي نو کله چې پولیس رالل کاکړ سیب هغه پولیس یادونه وکړه چې په انګلیسي څه خبرې کولای شي نو زه جګ شوم هغه د انسانیت په خاطر باندې عام د دوی سره همکاري وکړه او هغه د خپل مشکلات او د هغه پاړه باندې مال چې زه وغږیږم د دغه افغانانو پاړه باندې نو ما چې کله ترجمانی وکړه او الته خو ماته کوم خاص ونویل نو ککړ سیب منګې د سوپی خار نه بیرته په موټرو کې کېنولو او مرز ته راوړلو نو مرز ته چې کله راوړلو الته به زه جګ لمه وای ترجمان جګ شه جګ شو ما د ټول ترجمانی وکړه ول چې څنګه راغلی څه کیسه و
مال په دغه تاسو ټول وکړو دردناک په دې کې څه ځای یو یعنی تاسو
دردناک په کې دا وکړ سر نو ما د ترجمانی ورسته ما سره ډیر بچلاندو کو یو سو ولګي وحالي راته راکړل ما یادونه وکړه منګ د ژوند ته
دی تاسو ستار خان تاسو ځدل تراغه ځدل تو خپل ترم بدل دی خلګم بدل دی نو تاسو د پاره داسې حالت سره تاسو مخامخ شوی یاست چې خو د خندا او ځکه دا خو د غمو غم ولا کلچر سره څنګه مخامخ شوی تاسو
مغو کلچر سره زدا سه مخاموس وو په یوه د منګلس کسانو نو منسي وو منتدا معلومات نو دلته دی خوځو د نارادو ټوایلټ سی تشنابونه بیلی منسي وو بس د په ټوایلټ کې ورننه وته د خوځو ټوایلټ کې ورسته پولیس راغله مونته به ویل سي په دې ټوایلټ کې دا د خوځو د تاسو باید نارانه غته لارسي دا د ډیره دی
نو به څه وننی ولاست
مونږ سی وو تازه را خوشی کړی وو هغه د جیل نس کله مونږ ته هغه ته واره کې ور کړی نو مونږ ته ورته اوس تازه راغلی زی وای دی هغه ته مزه دی ساين ته ګوري خو دی هغه ته مونږ نه وځي
ښا او تاسو د پاره صاحب رحمان دلته کلتوري توګه باندې کم کم شانداسي دي تاسو سره ډیر نه بلد یا سي تاسو ته مشکل وي چې ژوند کول کی
ککړ سی وو دلته خو دغه یو د ژبې مشکلات دي چې دغه سره لګ نابلد دی او په دغه دغه یو څه مشکلات لري نور داسې کوم څه نشته دی چې د چا خبره موږ سره نابلد یو په دغه ټولو مسایلو باندې اګایا ستو په دغه ټولو مسایلو باندې د دې خلکو په ژوند او کلتور او رسم او رواج او په دې کلچر باندې سره ډیر خپو یو داسې کوم څه نشته دی
او تاسو به یعنی دا څومره خطرناک لارې ځخه چراغ استیا د یونان څخه پیښه وسوه تاسو به نور ته دا مشوره ورکوي یا تاسو به څوک مشوره اخلي چې موږ په دې لار راسو تاسو ورته وایسته چې دوی دراسي په دې لار کنه تاسو وسه دا باید نه وکی
ککړ سی باغ ځوانان چې غواړي او غیر قانوني لارو اروپایي وادونو تراشي او نه هغه څه هله خواهش دا کوم چې هیڅ وخت د غلار ته زړه مخه کوي هغه قاچ خبر چې تاسو ته د غلار ډیر اسانه کی چې وای دا سہولتونه شته دادې نو د دوی په خبرو به هیڅ وخت باور نکوي زه هیڅ وخت د اجازه نشم ورکول چې ځوان نسل ته وایم چې تاسو په دغه لار باندې تر اروپا ځان نه ورسوئ قانوني لار کوم هڅه کیږي او تاسو ته اجازه وي سہولتونه وي د قانوني لارې کول شي تاسو چې خو دغه لار باندې هیڅ وخت بځړه مخ کوي ځکه خبرو یو شانت ویل یو سکه یو لار کې به بل مشکلات نو زه یې څه ځان نشم ویل او دا چاته نشم ورکول چې په دغه لار باندې تاسو راشي ځکه دغه لار اتمی مشکلات لري
ستار خان تاسو یعنی کڅوک تاسو ور ډیر خلګو رابطه کړی تاسو چاته د مشوره کوی تر کوم لارې تاسو په ناقانونه توګه راغلی یاست نور خلک دم راسي
اول خو باید چې کومه پیسې څوک لګي په اروپا راتلک دی پاره هغه باندې دلته ځان ته صحیح کاروبار شروع کی او په دې د امن سپ کوم لار راغلی په دې خو دې اچا تم زنه وای مچراسي او بیا که څوک ډیر د خوښمند دی اروپا د راتلګ د پاره هغه سې دی بیا قانوني دی راسي قانوني لار استا پاغه در اس کوم سپ کوم لار راغلی په دې باندې باید رانه سي دا ډیر خطرناک لار دی دا غ د منګ هغه کوم پیسې یو کار مار مونډل ته سکو هغه دغه تکلیف نار دی بس
ستار خان ستاسو او ساکب رمان ستاسو د دوړو ډیر مننه د بحث وخت هم دومره ډیر مننه تاسو دوړو ته شو وخت غواړم د خدای په امان
مننه
داود مشال ترنلاندی بحث چې پکې مو پا په ناقانونه توګه اروپا ته د راتګ په لار کې څه کم خندونه ستونزې ستړیاوي او کړاوونه دي. دا پاس کولې ملوانه مو په پیرس کې ستار خان ستوري او په بلجیم کې عبد ساکب رحمان ستوري وو. بس هم په دې ځای پاتې ورسېدې. عبد الله کاکړ ته اجازه ورکړي. په مخه مو شه.
خبر کده هر ځای حالات کا هر ډول وی مشالډو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سروسی له خبری نړۍ سره پاتې شي.